په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم، د ازادي راډیو پښتو ماښامنۍ خبرې مجلې ته مظفر با ظاهر هرکلی کوم. په دوحې کې د افغان دولت او طالب استازو د تماس ډلو ترمنځ د حنفي او جعفري فقې پر سر د اختلافاتو حل ته نږدې کېدل مو د همدې خپرونې د سر موضوع ده. نور راپورونه هم اورېدلی سئ. تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
سلام، په پیل کې د خبرونو سرټکی. په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر وایي امریکا د افغانستان د سولې له بهیر سره هرې هغې مرستې ته چمتو دی چې مرکچی پلاوی د هغو اړتیا ویني. د هرات اسلام کلا پر لویه لاره په یوه ترافیکي پیښه کې 9 کسان مړه او ټپیان شوي او اوکراینی چارواکي د اوکراین د ختیځې سیمې لوهانسک په ځنګلونو کې د درانه اور د لګېدو له کبله د لږ تر لږه 15 کسانو د مړینې خبر ورکوي. بشپړ خبرونه. په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر او شرط سفیر وایي چې متحد ایالات او نور هیوادونه د افغانستان د سولې له بهیر سره هرې هغې مرستې ته چمتو دي چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو مرکچی پلاوی د سولې د خبرو د کړنلارې په اړه د بحث پر مهال د هغو اړتیا ویني. راس ویلسن دا څرګندونې نن د عامې روغتیا وزارت ته د متحدو ایالاتو لخوا د مصنوعي تنفس د سلو وسیلو یا وینټیلیټرونو د سپارلو پر مهال په یوه غونډه کې وکړي. هغه وویل په دوحه کې د سولې خبرې ښایي یو څه زیات وخت واخلي ځکه دواړه لوري له صفر نه پیل کوي. ښاغلی ویلسن زیاتوي چې د امریکا او د نورو هغو هیوادونو د نظریو منل چې په افغانستان کې د سولې له هڅو سره مرسته کوي په خبرو کې په ښکېلو خواوو پورې اړه لري. د امریکا سرپرست سفیر وویل د امریکا متحد ایالات دا لیوالتیا نه لري چې پر مرکچی پلاو خپل نظر تحمیل کړي، بلکې د اړتیا په صورت کې مرستې ته چمتو ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په کابل کې د امریکا سفارت نن د مصنوعي تنفس سل وسیلې یا وینټیلیټرونه د وزارت ته وسپارل. په افغانستان او ډیرو نورو هیوادونو کې د مصنوعي تنفس وسیلو ته وروسته له هغه اړتیا زیاته شوه چې د کووید 19 د ناروغانو شمیر زیات شو. په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر او شرط سفیر راس ویلسن په یو ویډیوي پیغام کې د دې مرستې په اړه خبرې وکړې.
موږ دا وینټیلیټرونه په افغانستان کې د طبي وسایلو جدي اړتیا ته د ځواب ویلو په خاطر چمتو کړي. دا د کرونا د وبا په وړاندې د امریکا د حکومت د اقداماتو یوه برخه ده.
د افغانستان د روغتیا وزارت په یو بیان کې وایي چې د روغتیا وزیر احمد جواد عثماني د امریکا د مرسته د کرونا د ناروغانو د علاج لپاره خورا مهمه بللې. د هلمند امنیتي چارواکي په نهر سراج ولسوالۍ کې په یو موټر بم چاودنه کې در لک تر لګه 11 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د هلمند د ولی ویان عمر ځواک وایي چاودنه تیر ماښام د یوې امنیتي پوستې مخې ته وشوه او قربانیان څلور ملکي وګړي او و سرتیری دي. د دې برید مسؤلیت هیڅ ډلې تر اوسه نه دی منلی. ولسمشر اشرف غنی چارواکو ته دنده سپارلې چې د هلمند ولایت د موسی کلی د برېښنا د بند او د نهر سراج د کانال پروژو ته لومړیتوب ورکړي. د افغانستان جمهوری ریاست په یو خبر پانه کې چې نن خبره شوه وایي دا پریکړه د اقتصادي عالی شورا په غونډه کې شوې ده. په خبر پانه کې راغلي چې ولسمشر د مالیه وزارت ته دنده سپارلې چې د راتلونکي کال په بودیجه کې د دې دوو پروژو ته لومړیتوب ورکړي. د خبر پانې له مخې ولسمشر غنی د اوبو د چارو د تنظیم اداره موظفه کړي چې د موسی کلی د برېښنا بند او د نهر سراج د کانال په اړه خپلې څېړنې بشپړې کړي. د هرات سیمه ایز چارواکي د هرات اسلام کلا پر لویه لاره په یوه ترافیکي پیښه کې د 9 کسانو د مرګ ژوبلې خبر ورکوي. د هرات ولایت د رسنیو دفتر په دې اړه په یو بیان کې وایي پیښه نن سهار هغه مهال وشوه چې یو سره چډوله موټر له یو ټانکر سره ټکر شو او په پایله کې 15 کسان مړه او څلور نور ټپیان شول. نن سهار له دې مخکې د هرات د ولی ویان ازادي راډیو ته په خبرو کې د هرات کندهار پر لویه لاره په ادرسکان ولسوالۍ کې د یو 303 بس او یو فلاین کوچ موټر د ټکر په پیښه کې د یو لسو کسانو د مړینې خبر ورکړی و. لازادی رادیو خبرونه اوري. د اروپای ټولنې مشران په بروکسل کې راټول شوي څو د بیلاروس د کړکیچ او د ختیځې مدیترانې په ګډون د ځینو کورنیو ستونزو په اړه بحث وکړي. د لانجو د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې د کورونا د وبا پر ضد د مبارزې او په ختیځه مدیترانه کې د انرژۍ د زیرمو پر سر له ترکیې سره د اروپایي ټولنې د غړو یونان او قبرس د شخړې د حل هڅې له خنډ سره مخامخ کړي. د دې دوه ورځنۍ سرمشریزې د لومړۍ شپې خبرې به د مدیترانه سمندرګي په ختیځ کې له ترکیه سره د یونان او قبرس پر لنجې متمرکز وي. ترکیه په جولای میاشت کې د سیمې ته د پلټنو لپاره خپلې کشتۍ واستولې چې سمندري ځواکونه بدرګه کولې. یونان د ځوابي اقدام په توګه سیمې ته خپل سمندري ځواکونه د فرانسې په مرسته واستول. د اروپایي ټولنې غړي باید قبرس ته هم قناعت ورکړي چې وایي که پر ترکیه بندیزونه ونه لګول شي نو په بیلاروس کې د سیاسي بحران له کبله د بندیزونو طرحه به رد کړي. او اوکراینی چارواکي د اوکراین د ختیځ سیمې لوهانسک په ځنګلونو کې د درنور د لګیدو له کبله د لږ تر لږه 500 کسانو د مړینې خبر ورکوي. د اوکراین د بیړنیو خدماتو دولتي ادارې نن په یو بیان کې همدا راز وویل چې د سیمې د دریو ولسوالیو په ځنګلونو کې د اور د لګیدو په پیښه کې لس نور کسان هم ټپیان شوي او یو سلو شل نور کسان له سیمې د ژغورنې د ډلو لخوا ایستل شوي دي. چارواکي وایي چې د اور وژنې لپاره د اطفایې زر تنه پرسونل سیمې ته استول شوي. د ولسمشر ولادیمیر زلینسکي دفتر د قانون د تنفیذ له ځواکونو غوښتي دي چې د اور لګیدو علت معلوم کړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د هم د افغانستان څو لویو ښارونو د هوا حالات چې راتلونکو څلورویشتو ساعتونو کې یې د هوا پیژندنې ملي ادارې وړاندوینه کړې. کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 11، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 26 او ټیټه 10، مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 9، قندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 10، او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 33 او ټیټه 18.
له دې نه در څخه مو د هوا حالات اوریدل وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. د ملي مصالحي علي شورا وايي طالبان د ستونزو د هواري لپاره د حنفي او جعفري فقهي پر سر د اختلافاتو حل ته نږدې سوي دي.
اونچه اول در رسانه ها مطرح شد
هغه چې مخکې په دیاړه رسنې سره مطرح شوی اوس تر ډیره په کتابی راغله او طالبان یې معقول او اساسي حل لري قانی شوې دي.
نن د پخ عمر لرونکو نړیوال ورځ په افغانستان کې ډیر عمر لرونکو څه ستونزې لري
او خلک احترام نه کوي او وایي لاسر په در کوم ان فروشگاه ویسه بار نه نور وخل تکول ډیر ده بیر بار ډیر ده چالار نه ورکي ایزاد ترام بالکل نست.
د سیاسي اهداف لپاره په سیمه کې د ایران لخوا د میلیاردونو ډالرو پانګونه موبل راپور دی. نور مطالب هم لرو. دا مجله مو تش پښنیو بجو ده. د افغانستان د ملي مصالحي علي شورا مشر وایي په دوحې کې د افغان دولت او طالبانو د مذاکراتي پلاوي د تماس ډلو ترمنځ د حنفي او جعفري فقه پر سر اختلافات تر ډیره حل سوي دي. شغلی عبدالله د فرانسې له خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې دواړه لوري د سولې په مذاکراتو کې له شیعهګانو سره له تبعیض پرته د حنفي فقه د نقش په رسمیت پیژندلو سره سلا سوي دي. په دې اړه نور تفصیل فیروزه عزیزي راکوي.
د افغانستان د ملي مصالحي عالی شورا مشر عبدالله چهارشنبه اسلام آباد ته د سفر په وروستۍ ورځ د فرانسې خبری آژانس ته ویلي چې یو له هغو خنډونو چې د دوحې د خبرو اترو د پرمختګ مخه یې ټپ کړې تر ډیره حل سوی دی. دا چې د سولې د خبرو اترو اساس باید حنفي فقه واوسي، د طالبانو دا ټینګار د افغان چارواکو په باور هغه څه دي چې د افغان حکومت او طالبانو د تماس ډلې ترمنځ خبرې ځنډولې دي. د ملي مصالحي عالی شورا مشر د فرانسې خبری آژانس ته ویلي دا مسله تر ډیره حل سوې ده. د ملي مصالحي عالی شورا مرستیال اسدالله سعادتی هم ازادي راډیو ته په اسلام آباد کې وویل چې طالبان لیوی معقول لارې د دغه مسلې حل باندې قانی سوې دي.
اونچه اول در رسانه ها مطرح شد
هغه چې مخکې په دیاړه رسنې سره مطرح شوی اوس تر ډیره په کتابی راغله او طالبان یې معقول او اساسي حل لارې چې په دیاړه شباهت لري هغه حل لارې باندې چې اساسي قانون کې شته قانی شوې دي.
ښاغلی سعادتی خبرداری ورکوي چې که ټاکل سوی وي د مذهبي، سیاسي، قومي او ژبنیو واقعیتونو پر وړاندې د انکار او حذف منطق موجود وي، په خبره یې افغانستان به سولې ته ونه رسیږي. د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ خبرې د سپتمبر په 12 نیټه د قطر پلازمینه دوحه کې پیل شوې. دواړه لوري تر دې دمه د بین الافغاني مذاکراتو د اصولو او طرز العمل په جوړولو بوخت دي. هدې وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي سلمي خلیلزاد ویلي و چې دواړه لورو د شلو مواردو په حدودو توافق کړی دی. که څه هم دواړو خواوو په ټولو اختلافي مسایلو بشپړ توافق نه دی کړی، خو د افغان حکومت مذاکراتي ټیم یو غړي غلام فاروق مجروح ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو اړخونو چلند ښه دی، خو ولې د افغانستان د دولت او طالبانو د تماس ډلو ترمنځ خبرې اوږدې سوې دي. د افغانستان د مشرانو جرګې مرستیال محمد علم ایزدیاری په اړه وایي،
چیزی که سبب طولانی شدن مذاکرات شده ظاهراً
هغه څه چې د مذاکراتو د اوږدېدو لامل سوی ظاهراً دوه مسلې دي. لومړی دا چې د سولې د مذاکراتو اساس د فبروري د 19مې توافقنامه ده که بل څه. دویم دا چې که د سولې مذاکرات له ستونزو سره مخ سي، د حل لپاره به څه ته مراجعه کیږي چې طالبان یوازې پر حنفي فقه ټینګار کوي.
د سولې د خبرو اترو د شدت لپاره څلور ورځې مخکې عبدالله عبدالله اسلام آباد ته ولاړ، او هلته یې د پاکستان له لومړي وزیر، جمهور رئیس لوی درستیز او د بهرنیو چارو له وزیر سره یې وکتل. ښاغلي عبدالله کابل ته له ستنېدو وړاندې په پاکستان کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې له یو ښه پیغام سره افغانستان ته ستنېږي. د پاکستان په چارو کې د افغانستان د جمهور رئیس استازي عمر داوزي چې ښاغلي عبدالله سره په دغه سفر کې و، ازادي راډیو سره په مرکه کې هیله مندي وښوده چې په دغه سفر کې به د پاکستان ژمنې د دې لامل سي چې په دوحه کې به د سولې د خبرو اترو بهیر تیز سي. چې د داوزي په خبره پاکستان پر طالبانو زیات نفوذ لري. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د یو شمیر سیاسي او جهادي ګوندونو ملاتړو د پخواني ولسمشر نجیب الله پلویانو ته بیا هم اجازه ورنکړې چې د لوی جرګې په خیمه کې د نوموړي تلین ونمانځي. د دغو ګوندونو لسګونه پلویان نن پنځشنبه د لوی جرګې خیمه مخته راټول شوي وو او د نجیب پر ضد یې شعارونه ورکول. په ورته وخت کې د پخواني ولسمشر نجیب الله پلویان دغه کار غندي او مخالفه ډله مناقشې او مناظرې ته رابولې. نورحال د رحمت الله افغان پر راپور کې.
دا په کابل کې د جنو جهادي او سیاسي ګوندونو لسګونه ملاتړي دي چې د پخواني وژل سوي ولسمشر نجیب الله پلویان د لوی جرګې په خیمه کې یو ځل بیا د هغه لتلینه منع کړل. دوی په یوې اعلامیه کې له حکومت وغوښتل هغه کسان یا ګوندونه چې د نجیب تلین لمانځي باید محکمه سي. د افغانستان پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله څلورویشت کاله وړاندې د میزان په پنځمه کابل ته د طالبانو له ننوتلو سره سم د دغه ډلې د وسلوالو له لوري ووژل سو. د نوموړي ځینو ملاتړو پلان درلود چې د تېرې شنبې په ورځ د هغه څلورویشتم تلین د لوی جرګې په خیمه کې ونمانځي، خو یو شمېر جهادي ډلو یې مخه ونیوله. د نجیب الله پلوي او د هغه د تلین د جوړېدا د کمیسیون غړي احمد شاهین دغه کار د قانون خلاف وباله او مخالفه ډله یې مناظرې ته راوبلله.
موږ د دې ته غوښتنه داده چې راځي تفاهم وکړو پر ملي مسایلو باندې راټول شو. دا زموږ دې ته پیام دی او غوښتنه مو ده که چیرې دوی دې ته غاړه نه ږدي او غواړي د مناقشې مسایل ته هر څه مسایل وڅېړي، په هغه کې موږ حاضر یو چې په مناظره کې کښېنو. ولې دا تاوتریخوالی او ګواښونه او غیر قانوني استفاده کول د دې حق په قانون کې نه موږ لرو او نه دوی لري. دا د دولت وظیفه ده چې د دې نه باید مخنیوی وکړي.
احمد شاهین وای دوی ځکه روان کال د نجیب تلین لپاره لویه غونډه په پام کې نیولې وه چې په دې حساس وخت کې د سولې په اړه د نجیب تجربې له ولس سره شریکې کړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ په خوست ولایت کې په یو لړ مراسمو کې د پخواني ولسمشر نجیب څلورویشتم تلین ونمانځل سو.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
سمو ځخ لاس ازادي راډیو اوري. په فاریاب ولایت کې امنیتي مسولین وایي دوه تنه د یوې 28 کلنې امیدوار مېرمنې د قتل په تور نیولې دي. پولیس وایي دا مېرمن د سه شنبه پرځ د بلتراغ او میمنې شهر ترمنځ پر لوی لار د نامعلوم وسلوالو په ډزو ووژل شو. مجيب حبيب زي په دې اړه بلخ راپور لري.
د فاریاب ځای چارواکي وایي چې د یوې 28 کلنې مېرمنې د قتل په تور یې د هغې خاوند او یو خپلوان نیولی دي. د فاریاب د امنیې قوماندانۍ ویاند کریم یورش ازادي راډیو ته وویل چې دا ښځه جمیله نومېده او د سې شنبې په ورځ کله چې د بلڅراغ ولسوالۍ څخه د دغه ولایت مرکز میمنې ښار ته د تګ په حال کې وه، د خښتې پل په سیمه کې د دوه تنو وسلوالو لخوا له موټر راښکته او بیا په ډزو ووژل شوه. ښاغلی یورش زیاته کړه چې وژل شوې مېرمن امیندواره هم وه او د دوه تنو ماشومانو په وړاندې یې چې عمرونه یې له لسو کلونو کم ول وژل شوې ده. د وویل
تر پیوند به قضیه ما امروز دو تن را بازداشت کردیم.
موږ د پیښو په تړاو دوه تن نیولي دي چې یو د همدې ښځې خاوند دی او بل کس له خپلوانو دی، دوی اوس له پولیسو سره دي.
ښاغلی یورش د پیښې د انګیزې په اړه جزئیات ورنه کړل. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د دغه امیندواره مېرمنې وژل غندلی. په فاریاب کې د بشر حقونو صحافي دفتر سرپرست حمید عظیمی ازادي راډیو ته وویل چې دا مېرمن له میمنې ښار څخه بلڅراغ ولسوالۍ ته په لار وه چې د دوه مخ پوښلو وسلوالو لخوا په ډزو وژل شوې. ښاغلی عظیمی د دغې مېرمنې وژل د بشر ضد یو ناوړه او نه بښونکی چلند ګڼي. ده زیاته کړه
دا کار چې د هر چا لخوا شوی وي یو غیر انساني عمل دی، نه باید داسې پیښه رامنځته شوی وای. هیڅ کس حق نه لري چې د بل چا د ژوند حق ترې واخلي.
د پیښې یو وایني شاید سید قاسم چې د وژل شوې مېرمن د ماما زوی دی وایي چې موټر یې د خښتې پل په سیمه کې د دوه تنو وسلوالو لخوا ودرول شو او له هیڅ ویلو پرته هغوی په ډزو سره دا مېرمن ووژله. دی وایي چې د جمیلې مور پولیسو ته ویلي چې لور یې له خپل خاوند سره کورني اختلافات درلودل او په همدې اساس پولیسو د هغې خاوند چې د بلڅراغ ولسوالۍ د ولسي پاڅون کوونکو غړی و نیولی دی.
مادرش اومده ادعا کرده گفته که مثلا چند جال خانواده ای داشته، گفتم تو مقصد مادر دختر ادعا کرده.
طالب ویان زبیولا مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې دا کار د دوی تر واک لاندې سیمه کې نه دی شوی. مجیب حبیب زای ازادي راډیو بلخ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له د ماښام تر وبو جو پر منځنۍ څپه 12.95 په ټول افغانستان کې اوریدلی سي. نن د اکتوبر لومړۍ نیټه د پاخه عمر لرونکو کسانو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. دا ورځ سږ کال داسې مهال رارسېږي چې د افغانستان په شمول د نړۍ په اکثر هېوادونو کې کورونا ویروس له دوی په لوړه کچه قرباني اخیستې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په دغه هیواد کې کووید 19 ناروغي څه باندې 1,450 کسان مړه کړي چې اویا سلنه پکې د پاخه عمر لرونکي دي. رحمت الله افغان پرې راپور لري.
د کابل ښار اوسیدونکی اویا کلن محمد ظریف د لسو اولادونو پلار دی. دی وایي په ښار کې لاسي کراچۍ چلوي او د خلکو سودا له یو ځایه بل ځای ته وړي. د محمد ظریف په خبره د ساتنې څوک نه لري، مجبور دی چې په دې عمر کې همکار وکړي او خپل ځان او کورنۍ ته یوه مړۍ ډوډۍ وګټي.
ته بجې راځم ماښام زما کور، کله پیدا کېږي کله نه کېږي، خلک احترام نه کوي، وایي لس روپۍ درکوم آن فروشگاه ویسه بار نه، نور و خال تکال دیر ده، بیرو بار دیر ده، چالار نوار که ایزه ده ترام بلکل نسته.
ده کابل خربل اوسیدون که نوی کلن محمد ظاهر وای چه زمانو پریخی به هر تطللی او دای دل تای وازی جوان کبی.
زندگی دیگه مشکلات دیگه.
جوان ستونزمن دی، سو کرم مجبوریم، کار آموزدوری نشتا، نوگی او نه هم مور پاتی کیگم، زمانو می پریخود لیم، خارش دادیم.
دا سیلون او زمان باوی چه پو زلخ که خپلو میندو پلرونو تا امسان نشی، خود داسی همشتا چه میندی او پلرونو ورتا هرڅ دی او کنوی نشتونی ډیر زوروی او وای چې آن د کورنۍ نظامی هم ورګډ وډ کړی. د خوست ولایت اوسیدونکو عزیز الرحمن وای چې پلار یې ډاکټر وو او کډنون لس ناروغي ترې واخیست.
خفګان علت خو به نه معلومیږي، نه دومره خفه یو ټول دی. اول زما په شمول زه ځان دومره نیمګړی سبوم کدی دنیا کې چې زه به نه وم. بیا خو هغه مادر میچ دی، یعنی ما نه میچ دی، خو دومره ځان نیمګړی سبوی چې د دنیا خو هیڅ نور نه غواړي، نه داسې وای چې موږ خو دغه زندگی وجه ختم شو تر اوسه پورې، خو یو مختجی سبو کوم موري چې دا مرخي دومره ځون نیمګړی سبوی چې په دې دنیا کې به هیڅ ژوند تامن نه لري. چیزش
بنده ما. عزیز رحمان زیاتبی پلار د ورځ ل اویا تر اتیا ناروغان کتل هته د کورونا په وخت کې هم په کور پاتې نسو. مونږ او د خپل خلکو لپاره خدمت وکړ چې بل اخره هم دې ناول ناروغي ژوند واخیست. لنونه 190 میلادي کال راهیسې هر کال د اکتوبر لومړۍ نیټه د پاخه عمر لرونکو کسانو د نړیوال ورځ په نوم نمانځل کیږي. دا ورځ د ملګرو ملتونو لخوا نومول سوې ده. د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې اټکل کړی چې د افغانستان د وګړو شمیر 3.5 میلیونو تنو ته رسیږي، خو د پخ عمر کسانو شمیر یې نه دی معلوم کړی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په ټول افغانستان کې 9209 تنه په کورونا اخته سوي چې له دې شمېرې 10 سلنه د پخ عمر لرونکي کسان دي. دا دغه وزارت وایي اکمل سمسور ازادي راډیو ته وویل چې د کوټ 19 ناروغۍ له امله په دې هیواد کې د مړو شوي کسانو شمېر 1405 تنو ته رسیږي چې 70 سلنه د پخ عمر لرونکي کسان دي.
کوم د کووید 19 مریضان چې په شفخانو کې بستر شوي دي، دا هغه تنان دي چې عمرونه 500 نه زیات دي، او کله چې مړینو ته راشو یعنی 1405 تنان مړه شوي دي، په دې کې څه د پاسه 70% هغه کسان دي چې دغه عمرونه 500 کالونه لوړ دي.
دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ هیوادونو په کورونا وایرس تخته کسانو د شمیر د زیاتېدو او د دې ناروغۍ د احتمالي دوهمې څپې له اندېښنو سره مخ دي. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون وروستۍ شمېرې ښیي چې په کورونا وایرس تخته کسانو شمیر په ټوله نړۍ کې له 3.5 میلیونو تنو اوښتی او د مړینو ټول شمېر 1.825 میلیون تنو ته رسېدلی.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړي
د ازادي راډیو پښتو ماښامنۍ خبري مجله اوري. په نورستان کې چارواکي وایي د تیر کال پرتله په ولایت کې د جنغوزو حاصلات زیات سوي دي، خو سیمه ییز سوداګر شکایت کوي چې د لارو بندېدل د دې سبب سوي چې د دوی د راټولو کړو جنغوزو بیې راولویږي. په دې اړه نور تفصیل روح‌الله انوري راکوي.
د نورستان چارواکي وایي د تیرو کلونو په پرتله په ولایت کې د جنغوزو حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی. د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
پروس کال موږ د نورستان ولایت په سطح د 250 متریک ټن جلغوزی لرله، سږ کال هم 280 متریک ټن به جوړوي، اما راتلونکی کال د زراعت سکتور او د محلي تجارانو د خبرو په اساس احتمال لري چې دا ارتقا عمومي او 300-300 متریک ټن پورې ورسیږي.
د ښاغلي فیضی په خبره چې د جنغوزو یو بر په 300 میاشتو کې پخیږي، د هر کال د چنګاښ په میاشت کې نوی ګل کوي، نو ځکه یې دوی ته د راتلونکي کال د حاصلاتو په اړه معلومات وي. په یاد ولایت کې د جلغوزو سیمه ییز سوداګر به شکایت کوي چې سږ کال که څه هم د جنغوزو حاصلات زیات دي، خو د لارو بندېدو سره یې بازار کمزورې دی. محمد او ضیاء الله
د جنغوزي موږ پروس کال اخیستل، ګټه په کې ډېره کوله، سږ کال هېڅ بازارونه نشته، نو څوک راځي او بازارونه دوکانونه هم ډک دي. ریټونه چې راوړې وایي 950 روپۍ او 1000 روپۍ او دغه ریټونه دي، که نه خپل مصارف هم نه برداشت کوي او پروس کال یې په ریټ هم اخیستې دي. لارې بندې دي، لارو د بجې پاکستان لار هم بنده ده، د چین هم بنده ده، دغه لارې ټولې بندې دي.
پروسه کال به موږ په 1000 کالدارې بوجۍ خرڅوله، سږ کال ریټونه ډېر زیات خراب دي، سوداګر نشته. حکومت نه موږ دا خواست دی چې موږ ته لارې ازادي کړي پاکستان چین ایران ته، چې زموږ مالونه په وخت وځي او موږ ته څه ګټه لاسته راشي. نو موږ ډېر زیات نقصاني دي، سږ کال په تیر پرتله نو ډېر زیات مال زموږ خراب شو او د خرابېدو په حالاتو کې ده.
خلک وایي په کونړ او نورستان کې سیمه ییزو سوداګر تا داسې کومي اسانتیاوي نه دي برابرې شوي چې دوی د جنغوزو د حاصل له راټولولو وړاندې د یادې میوې ځنګل واخلي او بیا یې دلته پروسس کړي. د دې کار لپاره له پکتیا او خوست ولایتونو سوداګر راځي او بیا یې خپلو ولایتونو ته وړي، هلته یې پروسس کوي او نورو هیوادونو ته یې د خپلو ولایتونو د تولید په نوم صادروي. د نورستان دولتي مسؤلین هم مني چې سیمه ییزو سوداګرو ته تر اوسه کوم ځانګړي سهولتونه نه دي چې چمتو شوی او دوی هڅه کوي چې د غستونزه هوار کړی. د نورستان مرستیل والی محمد هاشم فیضی:
د نورستان ولایت په ساته موږ خپل غ محلي تجاران سره روغوي، د اقتصادي لوجه تر یو حده پورې دا امکانات یا سهولتونه ورته مهیا نه ده تر څو خپل جلغوزه یا د نورستان ولایت جلغوزه دلته پروسس کړو. نو موږ په دې بخش کې هلې ځلې کوو بیا تر څو چې موږ دلته ماشینري نصب کړو او خپل جلغوزه دلته پروسس کړو.
د سوداګرو او صنایعو وزارت مسؤلین بیا وایي چې د وچې او لمدې میوې د صادراتو لپاره یې له 2018 زیږدیز کال څخه هوایي دهلیزونه رامنځته کړي، چې د دوی په وینا یوازې تیر کال یې له همدې لارې 1,350 تنه جنغوزي نورو هیوادونو ته صادر کړي دي.
جوان
آزادی خزینه تسری جاز نور کی چدوت بش تذکره و خلی
دلانه فیصله و منګول و در شری
په هنه
سویمون په مرتب کی د باران د پاره پنای نشته مون پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1215 منځنی چپا او اف ام 0.15 چپا.
نړیوال موضوع واخلو. د ایران یو پوځي چارواکی ویلی دی چې هیواد یې په سیمه کې د خپلو سیاسي اهدافو د ترلاسه کولو لپاره په میلیاردونو ډالر لګولی دی. پر دې لګښتونو تیر کال مظاهرچیانو انتقاد کاوه او ویلی چې موږ په کور دننه ډوډۍ نه لرو او رژیمو په بهر کې له نورو سره مرسته کوي. د ازادي راډیو د خبر د څانګې د راپور جزئیات له احمد شي براورو.
د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو مرستیال قومندان د ایران له دولتي تلویزیون سره په مرکه کې وویل ایران نشته 40 میلیارد ډالر په سیمه کې پلانجمونو سیاسي هدفونو کې د خپلو ګټو په خوندي کولو لګولې دي. علي فدوی د سپتمبر په 16 افق تلویزیون ته څرګند کړه ایران د عراق سره د 1980 او 1988 کلونو د جګړې پر مهال 9.6 میلیارد ډالر مصرف کړي وو، خو د ایران پر سیمه ییزه تګلاره لکه په نیابتي وسلوالو او پوځ باندې د سوریه، عراق او یمن په څیر هیوادو کې تر دې لږ کمې مصرف شوي دي. فدوی زیاته کړه چې د دومره لګښت په پرتله ایران په سیمه کې لږ څه ترلاسه کړی دي، خو په پیل کې د ده په وینا د مقاومت پر جبهه ډیر لږ لګښت راغی او نتیجه یې هم د پام وړ وه. په ګاونډیو هیوادو کې د رژیمونو او ډلو ټپلو په ملاتړ د ایران د لګښتونو دا شمېرې چې سپاهي پاسداران انقلابي بیانوي تر هغو ډېرې کمې دي چې نورو سرچینو یادې کړې دي. مثلا د ایران د پارلمان د غړي حشمت الله فلاحت پیشه په وینا په می میاشت کې خبر ورکړل شو چې ایران شایي د 10 میلیارد ډالرو ترمنځ د سوریې پر جګړه لګولې وي. دا ممکنه نه ده چې دا لګښتونه تایید شي، ځکه چې ایران نه غواړي په سیمه کې د خپل نفوذ د پراختیا او د خپل سیال سعودي عربستان لپاره د دې لګښتونو دقیق شمیرې اعلان کړي. ایران د لبنان د حزب الله ډلې په ګډون د یو شمیر وسلوالو ملاتړ کوي چې د ایران دننه یې خلک غوسه کړي دي. په تیره بیا چې د اقتصادي چارو د ناسم مدیریت او د امریکا د بندیزونو له امله د ایران د پیسو ارزښت ډیر کم شوی او په دې هیواد کې خوراکي توکي خورا ګرانه شوي دي. په ایران کې د وروستیو مظاهرو په ترڅ کې اعتراض کوونکو دا شعارونه ورکول چې سوریه پرېږدي، مشته فکر وکړي، غزه پرېږدي، لبنان پرېږدي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې د انتقاد یو ټکی هم دا دی چې په تهران کې واکمن مذهبي مشران د ایران د ولس سرچینې غلا کوي، په دې پیسو په منځني ختیځ کې د ترهګرو ډلو ملاتړ کوي او بې ثباتي پیدا کوي.
ستاسو له پیغامونو
زو دلوی د ما پیغام داده معرفته مې دغه پیغام ده چې تاسو ولې د ماشومان مکتبونه بند کړی دي؟ تراسه د دې په اطرافو کې وګرځېږه په بازارو کې تاسو وګرځېږئ چې بس وروره چیرته د قلنتین مراد سوی دا او کوم خالي په ماشومې مراد کوي. دا دی ولا سم دی لسم دغه دغه هم حالت به ما ستنه چې څنګه په څنګه ناشې تمام ورځ یې لګي نو هغه ولا کورونا نه نیچې د ماشومان هزار ماخلې دغه مکتبونه او تخلاص کې ماشومان ته دغه دغه د مادر ته پیغام ده او ک نه منې راسي د جنازو کې زر نه پر 2000 به ماسک خلک ولاړي.
پنځلارې نن ولایت نن د نړۍ ولې سوالي سیاسي سرپړې کې ایم ما را مشرانو د دوسه دا هله ورزو د دې هلمند خلک یا خصوصا د نړۍ ولې سوالي ریبا خلک ټول د کار دي، ټول ځوانان د غوښ د کار دي، ټول په نشو اساس ول کار نه ست د کار زمينه نه ده ورته بزما صاحب سه ټول د غوښ د کار دي، ټول د چکار دي کیږي هم په وستا پیدا کیږي. السلام
مهال د کندهار څخه خبرې کوم حکومت روزګار سره سر باز ما د بیا میاشتې ماشین هم باندې نه هم فاقت ماشین اخیستې نه بیا خواته تباسو چې وظیفه کوم وایستدار خو پیدا کولی شي پیدا کولی شي سړی د مسکینانو غریبانو وشه یو د بل په ځان کو داریان چې د کومه چې دغه تاریان پاتې چې اوس سوري وکول دا مو هیله غوښتنه ده چې دا زموږ د مشرانو کورو ورسېږې دا ماشینونه راویله کې دا فرمان. السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو دا فرمان.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
دوستانو مننه کوم چې تر دې معلومو زموږ خبرونه را سره واوریدلې. په دې سره زموږ د نن ورځې پښتو ماښامنۍ خبري مجله پای ته ورسېده. خو ادارې مجله لا پاته ده. زما همکار سید سمع عباس را سره په سټوډیو کې دی او دا مجله به درته وړاندې کړي. عباس صاحب ښه راغلې.
تشکر فریبا جان، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش.